اوریدونکو السلام علیکم، زه فرشته جلال زیم او په دې خبرونه کې به تر 5 بجو له خپل همکارانو سره یوځای در سره یم. په افغانستان کې د روسیې تحولاتو په اړه رپورټونه درو، خو د خبرونې پیل له خبرونو سره کوو. مجاهد جواد به د افغانستان کورنی خبر نو وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چې د افغانستان په لیدنه بوخت دی، وایي چې امریکا به له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي، خو هیله ښیي چې د افغانستان دولت د اداري فساد پر ضد خپله مبارزه ګړندۍ کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ته حکم کړی چې په لغمان کې د تیر شپې د پیښې په اړه پلټنې وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې باور شي نن په بغداد کې د څو بمي پیښو په ترڅ کې 112 تنه وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چې د افغانستان په لیدنه بوخت دی، وایي چې امریکا به له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي، خو هیله ښیي چې د افغانستان دولت د اداري فساد پر ضد خپل مبارزه جدي کړي. رابرټ ګیټس چې نن یې له جمهور رئیس حامد کرزي سره یو ځای یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې، وویل چې افغانستان هغوی ته ډېر اهمیت لري او د تروریزم ضد جګړه کې به له افغان او نورو بهرنیو ځواکونو سره ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه له افغان دولت څخه تمه لري چې د اداري فساد د مخنیوي هڅې دي زیاتې کړي. جمهور رئیس کرزي د رابرټ ګیټس هرکلی وکړ او وویل چې افغان ځواکونه تر 15 یا 20 کالو پورې نه توانیږي چې د هېواد بشپړ امنیت په یوازې ځان خوندي وساتي. خو کابل ته یې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر راتګ په دې معنی وګاڼه چې امریکا به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت ته حکم کړی چې په لغمان کې د تیر شپې د پیښې په اړه پلټنې وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په یوې خبري شوې اعلامیې کې راغلي ده چې د لغمان په هرمل نومي سیمه کې تیر شپه ائتلافي ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې شپږ تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزي د ملکي خلکو وژنه غندلې ده او په دې اړه یې د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس په لغمان کې د بیګانې پیښې سره په اعتراض نن په سوونو خلکو په لغمان کې مظاهره وکړه. له بلې خوا د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو افغان ژورنالیست وژل شوی او شپږ نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سخت ډبول شوي دي، خو تر دې مهاله دغه ادعاوي نری تایید شوي. د ملي اردو ځواکونو په کندهار کې له نړیوالو ځواکونو سره د یو لړګړو عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا په یوې خبري شوې اعلامیې کې راغلي ده چې دغه عملیات تیر شپه د قول اردو د فامیلیو په سیمه کې ترسره شول چې په ترڅ کې یې له یو کور څخه شپږ میله درنه وسله او یو اندازه مهمات ترلاسه شوي دي. اعلامیې چرته وي چې له دغو وسلو مهماتو سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو لخوا په خبرو شویو اعلامیو کې راغلي دي چې دوی د هلمند په نادلي او کجکي ولسوالیو کې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر طالبان وژل دي. د بلخ ولایت د 209 شاهین قول اردو له تعلیمي کنډک څخه 409 سرتیري هم فارغ شول. د افغانستان د دفاع د وزارت د تعلیمي مرکز قومندان تورن جنرال امین الله کریم په مزار شریف کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه تعلیمي مرکز به تر دې وروسته په هر دوره کې زر تنه سرتیري روزي. جنرال کریم زیاته کړه چې د ملي اردو د پراخوالي لپاره په پام کې ده چې نوموړي قول اردو کې د روزنې شپږ نور خوندې هم پرانیزي. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 8.5 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 8.5 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فريدي هوټ سيفي څخه واوري.
د پاکستان پولیس وایي نن د ملتان په مرکزی ښار کې بم وچاودېده چې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول او ډیر نور ټپیان دي. پولیس وایي د دې حملې هدف په سیمه کې د استخباراتو د مرکزی دفتر په ګډون ډیر نورې حکومتي ودانۍ وي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې لکه چې په صوبه سرحد کې د مخالفو طالبانو پر ضد د حکومت حملې پیل شوي، ورته بمي حملې کیږي. په دې حملو کې په سوونو خلک وژل شوي. پرون د لاهور ښار په یو لوی مارکیټ کې سخته چاودنه وشوه چې په ترڅ کې 8 تنه ووژل شول. پولیس وایي نن په بغداد کې د څو بمی چاودنو په پیښو کې لږ تر لږه 112 تنه وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان دي. په دې حملو کې یو ځان وژونکی چې په موټر کې وو په جنوبي سیمې دوره کې چې د بغداد په گاوند کې موقعیت لري هغه پولیس چې د غزمی په حال کې وو په نخښه کړی وو. څلور نور موټر بمونه د بغداد په مرکزی برخه کې منفجر شول. دا د تیر اکتوبر تر حمله وروسته لمړنۍ زورورې بمی حمله دي. هغه وخت دوه سخت چاودنې په لاري موټرو کې شوې وې چې په ترس کې 155 سنه په بغداد کې د حکومتي دفترونو د باندې ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا په ایران کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په تازه خوډب اندېښنه څرګنده کړه. عیني شاهدان وایي چې پولیسو د تهران په مختلفو برخو کې د حکومت ضد مظاهرو د تیت پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او ډنډو څخه کار واخیست. د اپوزیسیون د یو شمیر پلویانو د نیول کېدو راپورونه هم ورکړی شوي دي. دغه تاوتریخوالی د هغو درې محصلانو د یاد د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې رامنځته شوي چې په 1953 میلادي کال کې د شاه د واکمنۍ په مهال وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل ایران په داسې حال کې د مخالفینو ځپلو په خپل سر نیولو او محاکمه کولو ته دوام ورکوي چې د هیواد اساسي قانوني سوله ییزې مظاهرې مجاز بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند له ایرانه وغوښتل چې خپل خلک دې نه زندۍ کوي. دا ازادي رادیو ده. د شمالي کوریا لپاره د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما ځنګړی استازي ستيفن بوسورت نن پینګیانګ ته ورسید. هغه هڅه کوي چې شمالي کوریا د ته وهڅوي چې د اټومي بي وسلې کولو په برخه کې نړیوالو خبرو ته راوګرځي. شمالي کوریا د تیر اپریل په میاشت کې شپږخیزو خبرو ته شاکړه چې په هغه کې متحده ایالاتو، روسیې، چین، جاپان او جنوبي کوریا برخه درلوده. شمالي کوریا بیا تر هغه وروسته یوې میاشتې کې خپل دوهمه اټومي ازموینه ترسره کړه او تر هغه سیبیا د توغندیو بیلابیلې ازموینې هم تر سره کړې او په دې توګه د ملګرو ملتونو نورو بندیزونو ته لاره هواره شوه. له دې حالته داسې څرګندېږي چې شمالي کوریا په ټپه درېدلو خبرو ته د بیرته راګرځېدو لیوالتیا لري، خو که چېرته له متحده ایالاتو سره په مستقیمو بحثونو کې پرمختګ وشي. ټاکل شوی چې بوسورت به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره خبرې وکړي، خو داسې نه ښکاري چې هغه دې د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ ال سره وویني. او د امریکا متحده ایالاتو د ګلخانایي غازونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړ ګلخانایي غازونه من جمله کاربن ډای اکساید د انسان روغتیا ته مضر دي چې پر شپږو ډولو غازونو باندې چې له نړیوالې تودوخې سره مرسته کوي نوي مقررات وضع کړي. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په اړه پرون یو ستره غونډه چې مهمه بلل شوې پرانیستل شوه. په دې غونډه کې د نړۍ د 192 هیوادونو مشران او استازي برخه لري. دا غونډه چې د ډنمارک صدر اعظم پرانستله د دسمبر تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. د ډنمارک صدر اعظم وویل د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره یوې موافقې ته نږدې شوي. د خبرونو پای.
د مازدیګر څلور بجې او اته دقیقې دي. د پښتو خبرونه مو تر 15 بجو ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان پر حالات او د افغانستان پر راتلونکي سیاسي وضعیت خبري وکړې. په دې اړه به په خبرونه کې یو تفصیلي رپورت وړاندې شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نوې کابینې د اعلان په درشل کې تر سیاسي فشارونو لاندې دی. دا څه ډول فشارونه؟ په دې اړه به د انټرنیشنل هرالد ټریبیون ځانګړي تفسیر واوري. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او هند د سیمه ایزو همکاریو کانفرنس جوړ شوی و چې له جریانه یې رپورټ لرو. د بریتانیا او امریکا د دفاع وزیران په جلا سفرونو افغانستان ته تللي دي. په خبرونه کې به کابل ته د بریتانیا د دفاع د وزیر د سفر جزئیات هم واوري او د پاکستان پر حالاتو رپورټ کې به واوري چې د پاکستان حکومت له پرونه راهیسې د تورخم دروازه بند کړې ده او د دروازې دواړو خواو ته خلک شکایتونه لري. په پاکستان کې د ورستیو چاودنو حال هم درکوو. د دې خبرونه په جریان کې به په پاکستان کې د ورستیو چاودنو او د دغو چاودنو په ترڅ کې د تلفاتو د ورستیو ارقامو معلومات هم تاسو ته وړاندیسی. خو اول رپورت مو له کابل دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان سره په اقتصادي، پوځي او د بیارغونې په برخه کې مرستو ته ادامه ورکړي، خو باید افغان دولت له اداري فساد سره مبارزه جدي کړي. رابرت ګیټس د سیشنبه په ورځ له جمهور رئیس کرزي سره البته په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان د دوی لپاره خاص اهمیت لري او دوی به له تروریزم سره مبارزې ته د افغانستان له کورنیو ځواکونو سره په ګډه دوام ورکړي. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نن په دې خبري کنفرانس کې وویل چې څو کلونه نور به دې ته اړتیا وي چې افغان ځواکونه په خپله د خپل هیواد د امنیت د ټینګولو جوګه سي. جمهور رئیس کرزي دا خبره له سی ان ان امریکایي تلویزیون سره په خپل وروستي مرکه کې هم کړې وه. جمهور رئیس ویلي وو چې لشتلجه دوه کلونه تزره ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځینې سیمو کې او 15 کلونه په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره تیار سي. په کابل کې د رابرت ګیټس او د جمهور رئیس حامد کرزي دغه خبري کنفرانس د جریانه رپورت لرو.
د امریکا د دفاع وزیر په دې خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د مرستو دوام او افغانانو ته د ډیرو مسولیتونو سپارل د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس له ولسمشر کرزي سره په کابل کې یو غټ خبري کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له تروریزم سره د مبارزې په هدف زیاتېږي.
Our troops are here only as long as it takes to help you defeat your enemies.
زموږ ځواکونه به یوازې تر هغه وخته پورې دلته وي چې تاسو وکولای شئ خپل دښمنانو ته ماتې ورکړي. موږ به تر هغه له تاسو سره اوږه په اوږه وجنګیږو چې تاسو ځواکونه د شمیر او د کیفیت لپاره پیاوړي او د خپل هیواد ساتنه وکړی شي. زه پوهیږم چې دلته د اندېښنه هم شته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په زیاتولو سره به د عامه خلکو په مرجوب لکه هم زیاتوالی راشي، خو ستاسو د دښمنانو برخلاف چې په بیرحمۍ سره خلک وژني، زموږ تر ټولو ستر لومړیتوب دا دی چې د ملکي خلکو ژوند خوندي کړو. موږ به له خپل اړخه هر هغه څه وکړو چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي.
ښاغلي ګیټس سرګند کړه چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه له افغان حکومت څخه په ټینګه غواړي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ګټوره او جدي مبارزه وکړي. په عین حال کې جمهور رئیس کرزي کابل ته د رابرت ګیټس له راتک څخه هرکلی وکړ او ویل چې د افغانستان دولتي ارګانونه په خاص ډول امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو 15 یا 20 کلونو پورې دا توان ونه لري چې په دې هیواد کې د بشپړ امنیت د ټینګښت مسؤلیت واخلي. خو ښاغلي کرزي کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر راتګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مهم ډاټ وباله.
صحبتهای با اینا بسیار خرسند استم، باعث اطمینان ما شد. برای
د امریکا د دفاع وزیر سره له کړو خبرو اترو څخه ډیر خوښ یم. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو د ټینګېدو په برخه کې زه ډاډه کړم. هیله منم چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به زموږ ګډې هڅې ډیر ژر ګټورې او زموږ له غوښتنې سره سمې نتیجې ته موږ ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ټاکل شوې ده د تازه امریکایي ځواکونو لمړۍ ډله په راتلونکو سورزو کې د هیواد ته راشي او ډیر شمیر به د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ځای پر ځای شي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې 10,000 نور عسکر به هم له تروریزم سره د مبارزې د چټکولو په هدف افغانستان ته راولېږي. خو دا هم څرګنده کړي چې د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې څخه به له افغانستان څخه د خپل ځواکونو تدریجي استل بیرته پیل کړي.
د کابل تخمو د جمهور رئیس حامد کرزي او د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر د څرګندونو رپورت واورید. جمهور رئیس حامد کرزي نن په دې خبري کنفرانس کې د نوې کابینې پر تشکیل خبري وکړه. د نړیوالو ورځپاڼو په حواله افغان جمهور رئیس د نوې کابینې د اعلان په درشل کې دی او په دې وخت کې د یو شمیر سیاسي څېړونکو په وینا تر فشارونو لاندې دی چې داسې حکومت وټاکي چې سم وي او اداري فساد پکښې کې نه وي. د امریکایي ورځپاڼې انټرنیشنل هرالد تریبیون په وینا د افغانستان جمهور رئیس په سخت امتحان کې راګیر دی، د دې لپاره چې یو لور ته یې له خپلو متحدانو سره ژمنې کړې دي او بل لور ته کوم کسانو چې په انتخاباتو کې د ده ملاتړ کړی هغوی یا جنګ سالاران دي او یا داسې کسان دي چې په اداري فساد کې په لاس لرلو او په بشري جنایتونو باندې تورن دي. یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې اوس باید جمهور رئیس کرزی د نړیوالې ټولنې د غوښتنې او د داخلي فشارونو ترمنځ توازن په خپل نوي حکومت کې رعایت کړي. د انټرنیشنل هرالد تریبیون د ورځپاڼې د دغې تحلیلي مقالې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د حامد کرزی د 15 کسیزې کابینې د غړیو ټاکل حساسې مرحلې ته رسیدلی دي. یوی خواته باید خپل هغه متحدانو ته څوکي ورکړي چې په انتخاباتو کې د دم لا تړ کړی دی. بل لور ته باید د ولسمشر اوباما په ګډون د هغه نړیوالو غشتنې پر ځای کړي چې په افغانستان کې پوځیان لري او له حامد کرزي غواړي چې د اداري فساد مخه دی ونیسي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالرو مرستې کوي خبرداری ورکړی دی چې نور افغانستان ته د سپین چک ورکولو وخت تیر شوی دی او باید په دغه حکومت کې اصلاحات راشي. عبدالله عبدالله چې په ولسمشر کرزي پسې تر بل هر چا ډېرې رایې په انتخاباتو کې وړې وې وایي حامد کرزی د دغو دوو کاڼو ترمنځ په وړو بدل شوی دی او د دواړو لوریو تر فشار لاندې دی. یو شمېر رسمي چارواکي وایي شایي اوسني نیم وزیران تبدیل شي، خو کله چې دغه کسان ولسي جرګې ته معرفي کېږي نو شایي بیا هم پکې یو شمېر پاتې شي او یو شمېر لرې شي. انټرنیشنل هارل ټریبیون وړاندې د چارواکو په وینا څرګندوي چې ولسمشر کرزي ډېرې ژمنې کړې دي چې د دغو ترسره کول اسانه نه دي. یو له هغو کسانو چې اوازه ده چې په کابینه کې به وي د جمعیت اسلامي د ګوند د مشر برهان الدین رباني زوی دی چې ویل کېږي د کابینې غړی به وي. او هارل ټریبیون لیکي چې حامد کرزی په دې ډول غواړي چې د استاد رباني ملاتړ جذب کړي. د ډاکټر عبدالله په وینا چې خپل هم د جمعیت اسلامي غړی دی ورسپانه لیکي که د استاد رباني زوی په کابینه کې داخل شي بیا به هم دی په اپوزیسیون کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له زیاتېدو سره د دغو هیوادو پوځي چارواکي داسې باور لري چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران ښه کار کوي او د لویدیځو هیوادو لپاره ښه متحدان دي. د ورځپاڼې په وینا د دې دا مطلب دی چې امریکا او ناټو پر ولسمشر کرزي فشار راوستی دی چې دغه دوه وزیران تبدیل نه کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر کرزي له هغوی سره ژمنه کړې ده یو هم حاجي محمد محقق دی چې له پیژندل شویو جنګسالارانو څخه دی. بل عبدالرشید دوستم دی چې په 2001 میلادي کال کې د زرګونو تسلیم شویو طالبانو په مرګ تورن دی، خو ښاغلی دوستم دا نه مني چې دغه کسان یې قصدن وژلي دي. د دغو کسانو د واک په برخه کې چې د ولسمشر کرزي له یوې ویاند حامد علمي څخه پوښتنه شوې ده د توضیحاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. هارل ټریبیون د یو شمېر پوځي چارواکو په وینا څرګندوي چې د مالی اوسنی وزیر عمر زاخلوال، پخوانی وزیران اشرف غنی احمد زی او علی احمد جلالی به هم په کابینه کې وي. که څه هم ښاغلی جلالی په کابل کې دی، خو تر اوسه یې دا خبره نه ده تایید کړې چې دی به د کابینې غړی وي.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
د بریتانیا او امریکا د دفاع وزیران نن په جلا سفرونو افغانستان ته رسیدلي. مخکې تر دې چې د افغانستان ته د بریتانیا د دفاع د وزیر د سفر په اړه رپورت وړاندې سي، دا یادونه کوم چې تاسو کولای شئ کابل ته د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزیر د سفر په اړه یو تحلیلي او تفصیلي مطلب سمش پر ویب سایت باندې ترلاسه کړئ. د جمهور رئیس حامد کرزي سره د ګډ خبری کانفرنس پر جزئیاتو سمش په ویب سایت باندې تازه رپورټونه آنلاین سوي دي. او همدارس تاسو کولای شئ چې د کابل شاروال په څلور کاله بند باندې د کابل شاروال د محکومېدو په اړه یو ځانګړی ویډیوي رپورت وګورئ. نو سمج د ویب سایت ادرس په یاد لرئ: www.asadiradio.com. د بریتانیا د دفاع وزیر په هلمند کې د بریتانوي عسکرو او افغان چارواکو سره ګوري او د امریکا د دفاع وزیر له جمهور رئیس کرزي او د امریکایي قواوو له قمندانانو سره افغانستان د نویو عسکرو د لیږلو په اړه خبرې کوي. سلطان محمد سرور به افغانستان ته د بریتانیا د دفاع د وزیر د سفر جزئیات وړاندې کړي.
برتانوی چارواکو ویل د دغه هیواد دفاع وزیر باب انسورت د برتانوی عسکرو د لیدو لپاره نن د افغانستان جنوب ته رسیدلی او دا وروسته لیدي چې په افغانستان کې د برتانوی ځواکونو سګنی تلفات روسه سلو کسانو ته رسیدلی. د برتانی دفاع وزیر د هلمند لیدنه کوي او هلته له برتانوی عسکرو او افغان چارواکو سره ګوري. د برتانی دفاع وزارت وایي چې دغه لیدنه به څو ورځې ونیسي. په هلمند کې د برتانوی ځواکونو ویان د ګرمن دیوید ویکفیلد د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې زه ټینګار کولای شم چې دفاع وزیر له هلمنده د برتانوی ځواکونو معموله لیدنه کوي. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیس هم افغانستان ته تللی دی. جمهور رئیس حامد کرزي او د امریکایي قواوو له قمندانانو سره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ په اړه چې افغانستان ته 10,000 نور عسكر لیگی خبری کوي. د امریکا جمهور رئیس تیر اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د بغاوت په مقابل کې د امریکایي ځواکونو شمیر 100,000 عسکرو ته رسوي. برتانی هم ویلي دي چې خپل 500 نور عسكر افغانستان ته استوي او په دې سره به په افغانستان کې د برتانوي عسکرو شمیر 100,000 ته ورسیږي. بلخوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې افغانستان ته د نور عسکرو د لیږلو فیصله هم کړې او د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې، روانه اونۍ د دغه جایزې د ترلاسه کولو په مهال به د افغانستان په حق خپل تصمیم ته خامخا اشاره کوي. د فرانسې د خبری آژانس ریپورت زیاتوي د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت ګیبس په داسې حال کې چې دا طنز ډوله خبره یې ومنله چې د جنگ د دوران یو جمهور رئیس ته د سولې جایزه ورکول کیږي، وویل چې جمهور رئیس به راتلونکې پنجشنبه په اوسلو کې د دغې جایزې د ترلاسه کولو په مهال په دې اړه خبرې وکړي. کله چې په تیر اکتوبر میاشت کې باراک اوباما د نوبل د سولې د جایزې بریالی اعلان شو، نو د دغې لویې جایزې په مقابل کې تواضع او شکسته نفسي څرګنده کړه او وویل چې دی اوس هم د داسې یو هیواد د ځواکونو لوی قمندان دی چې په عراق او افغانستان کې د جنگ په حالت کې دی.
کابل نن د خورا زیاتو بهرنیو لوړ رتبه میلمنو کوربه و. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او د هند سیمه ییزو همکاریو کنفرانس هم جوړ سو. په دغه یوه ورځنی کنفرانس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې جوړ سوی و، د دریو واړو هیوادونو د مدني ټولنو استازو، خبریالانو او لوړ رتبه ډیپلوماټانو ګډون کړی و. دې ته ورته غونډه د جون په میاشت کې په نوي ډیلي کې جوړه سوې وه چې تر کابل وروسته به یې درېیمه غونډه په اسلام آباد کې وسی. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي چارو، په سیمه کې پر روان او امنیتي او سیاسي وضعیت او د دریو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري روابطو پر پراختیا خبري وسوه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله حمیده عثمان دغه کانفرنس ته ورغلی و او له جریانه رپورت لري.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او هند په درې اړخیز کانفرنس کې د دغو دریو هیوادونو څخه د پارلمان غړو، یو شمیر خبریالانو، لوړ پوړو ډیپلوماټانو او استازو ګډون کړی و. چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې په افغانستان، پاکستان او هند کې پر امنیتي مسلو سربیره پر سوداګریزو او کلتوري اړیکو هم خبرې کړي چې تر کانفرنس وروسته به په دې اړه ځانګړي وړاندیزونه د دریو دغو هیوادونو حکومتونو ته وړاندې شي. د کانفرنس په سر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګیندات فرسپانتا وویل چې دغه کانفرنس به د دریو هیوادونو پر اړیکو اوږدمهالې اغیزې ولري.
یک بیشتر یک نشستی است که کلن دانشمندای
ده زیادتر دست غونده ده چی ده دروی و دوغو هیوادون و پوهان او ده مدنی طولنی استازی با پکی خپل لیدلوری او نظرونه د ستونزو د اورولو او نظرونو پر توپیرونو متمرکز کړي.
د افغانستان، پاکستان او هند په درې اړخیز کانفرنس کې د جمهور رئیس کرزی پیغام هم په هند کې د افغانستان د سفیر ډاکټر سید مخدوم رحیم په وسیله ولوستل شو. په دغه پیغام کې د درې دغو هیوادونو پر نیکو اړیکو په ټینګار سره ویل شوی چې اوسنۍ کړکیچ په سیمه کې د تروریزم او ناامنۍ د پیاوړتیا لامل ګرځېدلی او سوله کولی شي چې په دې سیمه کې له امنیتي چارو سربیره اقتصادي او ټولنیزې چارې هم پیاوړې کړي. د افغانستان، پاکستان او هند په ګډ کانفرنس کې د پاکستان په استازیتوب افراسیاب خټک دغه غونډه هغه بهیر ګڼي چې په راتلونکي کې به دوام وکړي او کانفرنس به د دریو هیوادونو ترمنځ پر ښو مناسباتو، د سولې او امنیت او سوداګریزو همکاریو پر سر تر خبرو وروسته د دریو هیوادونو حکومتونو ته مشخص وړاندیزونه ولري.
د دې هدف دا دی چې د دریو واړو هیوادونو په منځ کې مناسبات د سولې او د امنیت په حیثه کې، مناسبات د تجارت او د دوستۍ په حیثه کې، همکارۍ په حیثه کې وشي او دا کانفرنس به دریو واړو هیوادونو حکومتونو ته مشخص پیشنهادونه وړاندې کړي. او چونکې دې کانفرنس کې د پارلمان غړي، ژورنالیستان، روشنفکران او ډیپلوماتان شامل دي، لهذا دوی نظر چې دی په خپلو خپلو ټولنو کې په خپلو خپلو هیوادونو کې ډېر مهم دی او دا به اغیزه انشاءالله وکړي او دا پروسه به ادامه ولري. داسې نه چې د کانفرنس سره به دا خبرې ختم شي او خلک به دا خبرې هېرې کړي، دا به انشاءالله هغه پورې ادامه لري تر څو چې دغه اهداف په لاسته راوړي نه وي.
په کانفرنس کې د هند لخوا میرمن رادا کومار وویل چې په دغه غونډه کې د دریو هیوادونو ترمنځ پر مسالې عام اوږدې خبرې کړې دي.
We have discussed in our prior
هغه وایي د درې اړخیزو خبرو په سر کې مونږ یوازې د امنیت او په دې اړه چې امنیتي وضعیت کوم بدلون ته اړتیا لري خبرې ونه کړې، بلکې د درېو هیوادونو ترمنځ د مصالحې په اقلامو هم بحث وکړ. افغانستان، پاکستان او هند هغه درې هیوادونه دي چې وایي په سیمه کې د تروریزم قرباني ګرځېدلي دي. په خاطر دې په وار وار سره افغان چارواکو پر پاکستان تور لګولی چې تروریستان یې لوپولو اوړي او په افغانستان کې تروریستي حملې ترسره کوي. پاکستان هم ورته ادعاګانې لري او هند بیا په هغه هیواد کې یو لړ وسلوالې حملې د پاکستاني تروریستانو کار ګڼي. خو کارپوهان په دې باور دي چې تر هغو چې د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ رښتینی اړیکې رامنځته نه شي او د دغو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مناسبات د صداقت له مخې نه وي، نو په دریو دغو هیوادونو کې به امن راوستل ګران کار وي او ناامني به یې پر اقتصادي او ټولنیزو چارو هم خپل اغیزه وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو تاسو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو پوری د اف ام په 3.15 فریکوئنسی باندې د افغانستان په 5 لویو شهرونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې پاکه صاف اوریدلای شي. او سمله خوست رپورټ لرو. نن په خوست کې ولایتي شورا ته زیات شمیر کاندیدانو او یو شمیر قومي مشرانو او سیمه ایزو خلکو د انتخاباتو په خپلواک کمیسون ژغ وکړ چې په انتخاباتو کې د درغلي په اړه جدي غور ونه کړي. دوی به په پلا ولایتی شورا تاسیس کړي او د مرکز لخوا د انتخاب سوی شورا سره به خپل روابط قطع کړي. د ازادي رادیو خبريال له خوست په ډیړه رپورت لري امیر بهیر.
د خوست ولایتي شورا ته تر شلو زیاتو کاندیدانو په لسګونو قومي مشرانو او د مدني نهادونو استازیو د سه شنبه په ورځ د خوست ښار په یو برخه کې تر سولهیز دریون وروسته د میډیوټیک په ټولنیز مرکز کې د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د افغانستان د ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون پر مسؤلینو غږ وکړ. کله په نږدې ورځو کې د خوست ولایت په ټاکنیزو مرکزونو کې د پراخو درغلیو په حق له جدي غور ونه کړي او د راچونې صندوقونه د دوی د استازو پر وړاندې له سره ونه شمېري. کاندیدان به اړ شي چې د ولسونو او قومونو په ملاتړ د دوهمې ولایتي شورا جلیدو اعلان وکړي. په دې لړ کې د کاندیدانو پاستازیدوب کامران، د قومي مشرانو پاستازیدوب اجی تور محمد، د ځوانانو د یووالي د انسجام کمیسیون پاستازیدوب نصیر روخان خپل نظرونه یو په بل پسې داسې څرګند کړل.
دا د اعتراض کوونکو کاندیدانو پر حق حق دی د افغانستان اساسي قانون خوا ورکړل شوی اعتراض وکړي او دغه رایې چې دوی ناسمې ګبولي خپلواک کمیسیون له سره وشمین او د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د متون عمومي مشر کوم انتخابات شوي دي په دا کې غټي درغړې شوي دي داری ولسوالی کی شوار یا ندی چول شوی سیند کونی ډک شوی دی داغه پسوتو داغه مزهری دا مخلوق روزی مونږه کاندیدور غړو چې دی ولس په خواخوی ولس ته کور کی او داری کاندیدور مونږه غړو دی خپل حق چاته نویر کی داری کاندیدور کته مونږه غړو مونږه کاندیدور غړو دی ولس پرای وی ار چاته د خپل حق ورسی کی کوه نرسیدلو مرکزی حکومت و خپل مشکل سره مخ مخ
دی. شکایتونه خپلواک کمیسون او د انتخابات خپلواک کمیسون دی زمونږ رائے د دویم ځل لپاره وشمري او کده دویم زل د پاره زمنګ راي و نشمیرل شي. مونږ به د قومونو د ولسونو په ملاتړ دویم ولایتي شورا تاسیس کو جوړه بای کو او د دین اورسته چې هر ډول مشکلات را منځ کیږي د بده مرکزی ادارې د هغو مسولینو په غاړه وي چې او صلاحيتي او مسولیتي وو. دا زمنګ غاګ دی، اورسته غاګ مو دی، اخیری غاګ مو دی. زمنګ خپل ختم شوی دا نور مونږ د اپسلیز غم نه لرو.
په خوست کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر عبدالرحمن محبت هم د کاندیدانو او د غوي د ملاتړ او اعتراضونو پر ځای وبلل. په دوول د دې ستونزې حل د ټاکنو د ولایتي دفتر د مسولینو د صلاحیت څخه به هر خبره ده. د اعتراض کوونکو وغوښتل چې پلازمینه کابل ته لاړ شي او دا ستونزه د حل ته د شکایتو د اوریدلو د مرکزی کمیسیون له مسولینو سره شریکه کړي تر څو د حل لپاره مناسبه لاره پیدا شي.
شکایتو کمیسیون موجود ده، د مرکزی کمیسیون چې په کابل کې دی ته یو رسوي ده هر وخت کول شي مونږ دې ته هر کړه.
د یادول ورته د اعتراض غونډه په ورستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څلور فقره ایز پریکلیک هم تصویب شو. د پریکلیک په برخه کې راغلي کچیر د شکایتو د اوریدلو د مرکزی کمیشن مسولین ولایتي شورا ته د اعتراض کوونکو کاندیدانو پر غوښتنو په څوبرځو کې غور ونه کړي، نو کاندیدان او د هغوی ملاتړي به اړ شي چې په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي.
له خوست مو د امیر بهیر رپورټ اور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو تازه اعلامیه خبره کړې. په دې اعلامیه کې ویلي چې تیر شپه د ایساف ځواکونو د دې ولایت په مرکز د مرکز ته د نږدې د درمل کلی کې عملیات تر سره کړی دی چې د اساف قواو د خبر لمخې یو شمیر ترهګر په دغه حمله کې لکه څنګه چې د کورنوي چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی وژل شوی او زخمیان دي. خو د کورنوي چارو وزارت خوشنۍ څرګندوي په دې چې وایي په دغو عملیاتو کې ملکی کسان هم مړه او زخمیان دي. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر او د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکریستل د اساف د قواو د یو هیئت د تاګ خبر خبر کړی دی سیمه ته چې په دغه هیئت کې افغان ځواکونه هم شته او د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت استازي هم شته او رهبری جنرال مموزای کوي د سرحدي پولیسو د لومړي زون قومندان. د کورنوي چارو وزارت د لغمان د خلکو څخه هیله کړې ده چې د صبر او زغم څخه کار واخلي او د کورنوي چارو وزارت شمنه کړې چې د لغمان کې د دغه پیښې په اړه او هلته د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه به پوره تحقیقات کوي او په دې اړه به خلکو ته معلومات وړاندې کوي. دا و هغه څه چې د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت لخوا په خبرسوي اعلامیه کې راغلی و. په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په افغانستان کې د خبرو پترس کې یو ځل بیا له دې هیواد سره د امریکا د اقتصادي او پوځي مرستو ډاډ څرګند کړ، خو ویل چې افغان حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نن د ملکیانو د وژل کېدو په اعتراض د امریکایي ځواکونو پر ضد یوه ستره مظاهره وکړه چې په ترس کې د مظاهره کوونکو ملي وردو د سرتیرو ترمنځ نښته وشوه چې یو شمیر مظاهره کوونکي پکې ټپیان شوي هم دي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې دغه هیواد به په کندوز کې د هوایی حملې له قربانیانو سره مرسته وکړي. نن د پاکستان د ملتان په مرکزی ښار کې بم وچاودېده چې په ترس کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او ډیر نور ژوبل دي. ایران وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد به جدي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو او بریتانیا په ایران کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په تازه اخوډب اندېښنه څرګنده کړې ده. نن په بغداد کې د څو بمی چاودنو په پیښو کې لږ تر لږه 112 تنه وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان دي. او د شمالي کوریا لپاره د متحده ایالاتو د ولسمشر ځانګړی استازی نن پیونګیانګ ته ورسېده. هغه هڅه کوي څو شمالي کوریا دې ته وهڅوي چې د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې نړیوالو خبرو ته راوګرځي.
راځو د افغانستان ختیسته. د پاکستان حکومت له پرونه راهیسې د تورخم دروازه بند کړې او یوازې هغو کسانو ته چې پاسپورټونه لري دغه هیواد ته د وروښتو اجازه ورکوي. ننګرهار کې ولایتي مسؤلینو ویلي چې په دې اړه د کابل له حکومت سره خبرې کړې او دا چې په خبرو کې څه پرمختګونه سوي دا به د محمد داود وفا په رپورټ کې وارو.
د پاکستان حکومت د دوشنبه له ورځې راهیسې په تورخم د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولې. پاکستان ویلي چې یوازې به د قانوني اسناد لرونکو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي، خو عیني شاهدان وایي په لومړی او دوه ورځو کې د پاسپورت خاوندانو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې. په تورخم کې افغان مسافر آزادۍ رادیو ته ویل
لکه ماجن سره تاڼه کاچي او بغیر د پاسپورت نه بل څوک نه پریږدي. پوه شي
زمانوم جعفر لار بيخي گیټ بند دی، څوک نه پریږدي.
پرونی بند کړه او گیټ او د تورخم کې مثال چې دغه ویلو چې نن خلک دلل زین نراغلی او گیټ خوشی کا
پرون خان کوله گیټ خوشی کړه ونن گیټ بند دی نن بیخ نه بری غیر د پاسپورت نه
پرون روز گیټ بند نن شاغه مخه سو رات تذکری پختنه ونه کوله په شاسه تذکری ولا پر خوده او چاسه تذکری نه وغه نه را پر
ترانسپورت هم دې دې تاوان ده تقریبا ډیر 100% کې تاوان دی ترانسپورت هم بس خلک نه دې ته گاډي ولاړی ترانسپورت دم دا تاوان ده کنه
شل گاډي وته اوس دوه ورځې دوه درې گاډي نه راوځي نو موږ هم تاوان ده موږ یو نمبر ته سلور شپې کوو درې شپې کوو سلور شپې
مانو ولی بیا خو نه هیڅ کوم نه پر بس بند نه پریږي
هغه خوا خلک موینه را
هغه خوانم بند د واره خوانه بند نه مشکل دی نو ځکه خو نه ځخ خلاص پیسې اخلي هغه اخلي وروره
ټوله وروره راګه پیسې راګه سر راګه بند زار راګه سر
پیسې نه سر
وروره کا خو لا شخو سره پیسې لګدي خو راځه دو 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 نه دی راګه پیسې وروره کا مشان کران وروره من خلک ولاړ دی پریانو شنواري ټول دا دار کار سره 5000 روپیه خلا اړي
مونږ خدای
ورور تور تصبی باندې راوړو د څه حال ته نه منلو خبر مخکې به د ګاډي بسر زراته سو اخستی وس 1500 د غوی بسر پیسې رشک اخلي ظلم زیاته د ورور لګ انصاف وکړ ورته لګ هغه وکړ د
پیسې ته چل نه پورونی وو کسر پیسې هغه پیسې نه ټول هغه سی پلس یې کیسې پیسې مې یې ځم ګرین نو واپس هغه دی جلابا ته کابل ته لوي
پس پیسې ته چل دی بس پاسپورت په پاسپورت مسخ کنه 2000 روپے جوړی غالي خپل رسمي کوي پاسپورت په واجه مان نو وطن خو زمونږ شاټا کپور زمزمه کا اس دا چټی دا وی کوي او نه یو پښتانه یو خپل پښتانه دی پهلا پښتانه ته چل دی بچره پښتانه غر کوتا بای
جلابا 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 ډایرک جلابا شپتش متر از تورخم از اسم لره بندش په مکو راځي
تورخم داډي منشي ویل د ترانسپورت له درکا له درنو تاوانونو سره مخ دي
مخکې به مثال 50 موټر تل اوس کا کاشتری اوس لزدانی اته دانی اوسي
تورخم د مشترکه ترانسپورت د اتحادی مشرجی سرتور ګردیوال ویل لډی رستنځو سره مخ شي ودي
نو دا مسافرین چې په یو طرف کې هاته چې پاسپورت شایي هغه د پاسپورت میزي دام دی چې هم لري هغه مې پاک افغان دوی تا کوم موټر کې دی باندې کړی
دي ننګرهار د ولی وای د احمد زی عبد العزيز ویل د خلکو ستونزي لوړو چارواکو ته ورسول دي
دغه ستونزه ولایت مقام په خبر شوې ده شخص جناب ولی صاحب او دولت نور مسولینو په ننګرهار کې د پاکستان هیواد د سیاسي نمائندګۍ سره شریک کړه ده د خارجه چارو وزارت سره شریک شوې ده تر مرکز د تعقیب شوې ده اوس چون د ولایت په کچه وسوند نه ده بلکې د دوو دولتونو ترمنځ وسوند ده په دې باندې مرکز کې کار روان ده موږ هم د نتیجې ته انتظار باسو
په دې اړه موهڅه وکړه په جلال آباد کې د پاکستان له کنسولګرۍ نه جواب وغواړو خو هغه لاړی کو نه ډډه کړی ده
تاسو لا پیغامونه نه
زمانم غوصله مجروح د هلمند ولایت وسیدونکو چې اوس په کوټه کې وسیږم کنور په جان هم راځي افغانستان ته نو دا سل په سل کې افغانستان کې د افغانستان د خطر د افغانستان نور بم امن ورس په ورس خراب پیږي امریکا باید دا رقم ستراتیژي خپل کې چې هغه د افغانستان او د ولس د اودام وګړو په ګټوي هغه داسي چې د باید خپل په جان ته دا توصیه وکړي چې تاسو به ځای بمباری مکووي او به ځای د کتلامونه مکووي په افغانستان ملي پوجو وروزی افغانستان ملی پولیس وروزی ان شاء الله دا به د دې جوګه سي چې په افغانستان کې امن راولي
زمانه حکیم خان د غزنی د ولایت وسیندکی او پیرن په کوټه کې اوسېږي
د یو افغان په صفت باندې د امریکا هر څومره پوزونه یا د نړیوالو بهرنیو قواو هر څومره زیاتون په افغانستان کې کوم مثبت فایل او نتیجه نسی ورکولای افغانان په اخلاص او په پاک نیت باندې د هر څه خوشاله کیږي او کچیرته د خپل نیتونو کې صداقت او ایمانداری له افغان ولس او افغانستان سره رامخته کې کېدای شي په افغانستان کې د سولې هلي وغوړيږي او همدا ډول په افغانستان کې دوی هغه ذهنیت باید عملی کې تر لاس لاندې ونیسي چې خلکو ته یو امید او هیله پیدا شي چې دا د افغانستان په حکومت کې د ریښتینو پاکو صادقو افغانانو د راوستلو لاري او ل مخالفینو سره په اصطلاح یا طالبانو سره یا هر څوک چې دوی په مقابل کې ولاړ دي لغو سره په نیک او خلاص نیت باندې سمي رغنده او مستقیمه خبري وکوي چې په هغه کې د افغانانو ملي منافع خوندي وي
د پاکستان پولیس وايي نن د ملتان په شهر کې په بم د بم په چاودنه کې لښت لږ نه تنه وژل شوی او ډیر نور زخمیان دي دغه خبر مخکې خبر شوی وو خو رپورټونه وايي چې د زخمیانو او مړو شمیر د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی نو د ارقام وخت په وخت تغییر کولای شي پولیس وویل چې د دې حمله هدف په سیمه کې د استخباراتو د مرکزی دفتر په ګډون ډیر نور ودانې وي په دې وروستیو کې پاکستان کې البته له هغه وخت چې سو په سرحد کې د وسوالو طالبانو له خوا د حکومت په ضد عملیات پیل شوی او له هغه وخت راځي چې د پاکستان حکومت په سیمه کې ستر پوځي عملیات پیل کړي وخت نا وخت د پاکستان په لویو شهرونو کې حمله کیږي په دې حمله کې تر اوسه سلها او خلک مړه او زخمیان شوي دي پرون د پاکستان د لاهور په شهر کې په لوی مارکیټ کې چې د شوزو او کوچنیانو د ضرورت وړ وسایلو د خرڅلاو ځایو درنه چاودنه وشوه چې اته څلوېشتنه په کښې کې ووژل شول او لسها او نور زخمیان شول د ازادي راډیو خبریال د وروستیو چاودنو او په پاکستان کې وروستي وضعیت ته کتنه لري
د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې نن یو 14 وشوه چې 12 کسان پکې وژل شول او 15 دیش نور ژوبل شول. تر دې مخکې تیر ماښام په لاهور ښار کې هم یو 14 شوی و چې د 100 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلور اړولې و. زموږ خبریال نجیب امیر د نور تفصیل سره. د پاکستان د پنجاب ایالت ملتان ښار د سې‌شنبې په ورځ 2 پر لپسې 14 ولړزاو. راپور نو وايي په دغو 14 کې 12 کسان وژل شوي او 15 دیش نور ژوبل شوي دي. د پولیسو منابع وايي دواړه 14 د پاکستان د یوې استخباراتي ادارې په ودانۍ کې ترسره شوې چې د ملتان ښار په صدر سیمه کې موقعیت لري. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رانا ثنا الله وايي د ملتان ښار په نشتر، CMH او ملکي روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. نوموړی وايي په وژلو شوو او ټپیانو کې ولسی خلک هم شامل دي. عینی شاهدان وایي 14 دومره پیاوړې وه چې د شاوخوا سیمو د ودانیو هندارې هم ماتې کړې. د ښار د پولیسو مشر عارف اکرام وایي دوی تر اوسه نشي تاییدولی چې دا ځانمرګي حمله وه که د ځای پر ځای شوي یا موټر بم 14. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د 24 ساعتونو نه په کمه وقفه کې دا دوهمه ستره خونړۍ پیښه ده. تیر ماښام ناوخته د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې هم د خلکو د ګڼې ګوڼې نه په یو ډک بازار کې 14 شوې وه چې په ترڅ کې 49 کسان وژل شوي او 130 نور ژوبل شوي وو. د لاهور ښار د پولیسو مشر سجاد بوټا وایي د لاهور د 14 په ترڅ کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وختې وه. نوموړی وایي په لاهور ښار کې هم غبرګې 14 ترسره شوې وې. د دې راپور تر جوړېدو پورې د لاهور او د ملتان ښارونو د 14 مسؤلیت چا قبول کړی نه و، خو تر دې مخکې په دغه هیواد کې د اکثرو 14 او انتحاري بریدونو مسؤلیت د پاکستان د طالبانو د غورځنګ لخوا منل شوی دی. وروسته له هغې چې د پاکستان فوجونو په سوات دره او جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او د پاکستان په قبایلي سیمو کې بې پیلوټو جاسوسي امریکایي الوتکو بمباري پیل کړي، د دغه هیواد په ښاري سیمو کې 14 زیاتې شوي دي. د بې پیلوټو جاسوسي الوتکو یوه بله تازه حمله د سې‌شنبې په سهار د شمالي وزیرستان د میرانشاه په سپلګ سیمه کې وشوه چې په پایله کې درې کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. د پاکستان حکومت وخت په وخت په آرامه لهجه د دا ډول بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې که د بې پیلوټو الوتکو تخنیک دوی ته ورکړل شي نو ګټه به یې زیاته وي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري ویلي چې داسې حملې د پاکستان حکومت له تروریزم سره په مبارزه کې له خپلو هڅو نه سي راګرځولای.
افغانانو ډېر عمر په ضرور ده د ټول کاټو سره نیولې پاکستان کاټونه ورکړي ټول یې نیولې دي. موږ کردي صاحب نه دا پیغام ده چې دا افغانان په جیلو کې ټول ډېر بدې ورځې کوي. الله په امان.
پښتانه نیول کېږي، زور ول کېږي، دا په هول پرې باندې ته بلوت ولاړ دي ټولو. دا ول نیول کې ماجر چې واشي په پیسې ته واخلي ټول قبضې شي. دا څه چل ده؟ دا څنګه دا کردلې ماجر هغه نه اوري؟ پېښور کې نیول کېږي ودان کېده ده ماجر کېده په کېب کې زیراسه وجه ده.
مزلم یاوالی نه خبرې کو ګل رحمان هروټی کاچونه را کړی دي. درواغ وال پرز کې پښت کوم افال ار سمستګا لار وخی پوي سي.
زه جمعه خان روحانی د ګردی ځنګل له کیمپ خبرې کوم. افغانان چې په ګاونډي ودو کې د سخت مشکلات سره مخامخ دي، د مشکلات باید دوی ورحل کړي ځکه چې دا د شنې سړي کار نه وي. افغانان چې یو څوک شکایت وکړي دغه ګاونډي وایدو پر هغه علاقه شکایت وکړي نو پر هغه سیمه باندې هغه حکومت ډېر فشار راوي. افغانان ډېلو ته بیا دغه شکایت دروي. وسلام.
د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو کولای شئ چې د خپلو ستونزو ته مطرح کولو لپاره موږ ته ایمیلونه راولیږئ. زموږ پر ویب سایت د ایمیلونو لپاره تاسو ته پوره معلومات درکول سوي دي. د ازادي رادیو د ویب سایت ادرس دی www.azadiradio.com. او یو بل پروګرام د دې خبرونې بشپړون کې دی چې هغه د ازادي او اوریدونکو دلته هم تاسو کولای شئ چې دغه پروګرام ته وخت په وخت ټلیفون را وکړي او خپل لستونزو او د خپل پښتنو د مطرح کولو لپاره سمجه مسؤلینو سره خبري وکړي. د دغه پروګرام په جریان کې به تاسو ته د رادیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان شي.
آزادی او اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو په اوسنی پروګرام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله سیړو. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې له 8 کلونو راهیسې بیا هم د ښځو ژوند نه دی ښه شوی او دوی اوس هم د تاوتریخوالي ښکار دي. زه سلیم احمد سالیم او اوسنی پروګرام درته وړاندې کوم. سلامونه مې ومنئ. پروانونه کې د بشري حقوقو د سر ډلې د افغان میرمنو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ناوړه وبله او ویل د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو عادي مسله ده چې افغان میرمنې له جنسي تیروي څخه هم نه دي خوندي. د دې ادارې پښپوژنوي مخیز راپور کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 160 مرکو پر اساس چمتو سوی ویل سوي چې ښځې د دې لپاره د مرستې غوښتنه نسي کولی چې د پولیسو له بد چلند او رشوت څخه بیریږي. په واشنگتن کې د دې ډلې یوې څېړونکي راچل ریډ وویل د افغان میرمنو وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ پر لورې ځي او د امریکا ولسمشر هم د افغان ښځو د ساتنې په برخه کې کوم مشخص پروګرام نه دی اعلان کړی. میرمن راچل ریډ ویلي دي:
I mean, I think that the protection of women and women's rights should really
The فکر کوم د شزو او د شزو د حقوقو د ساتنې په برخه کې باید قضاوت وسی. دا مسأله باید د امریکا د ماموریت یو شاخص وي. ځکه په داسې حال کې چې په مجموعي ډول په دې هیواد کې وضعیت خرابېږي، د شزو امنیت له زیات فشار سره مخ کېږي. کله چې بارک اوباما د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په وخت کې د ملکي کسانو د ساتنې خبره وکړه، د شزو او د هغوی د حقوقو د ساتنې په برخه کې خبري ونه کړې چې دا مسأله زموږ د مایوسۍ باعث شوه.
خو په افغانستان کې زیاتېدونکې جګړه د افغان ښځو د مایوسۍ باعث شوی ده. د ازادۍ اوریدونکې پروګرام یوې اوریدونکې د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغام ثبت کړی او د جګړې له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه کړې چې خپلې وسلې دې پر مځکه کښېږدي.
سلام، زما ټول د جنګ غوښتنه چې باسه هم دې نور مو جنګ مو کوي، نور مو ټول راولې په وطن پرونو نه مخلاص کړو، د پرونو نه مخلاص کړو، نور نو دا شي نه دې چې جنګ مو کوي، نه پرته وای نه مې انسانانو وشي
جنسد سپو کار دے دلی بنو کار دے داد بی اکل خلقو دب بی اکلو کار دے داد وحشت زنگل ددرن بو کار دے بکل ترکین جن قبر نم جوڑا وی بم نم جوڑا وی ٹینکو نم جوڑا وی
مخ کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویل کله یوې خوا جګړو پر افغان ښځو تاثیر کړی، بل خوا پر دوی جنسي تیری هم زیات شوي، ان چې په تیرو کلونو کې پر وړو نجونو هم جنسي تیری شوي دي. یوه دغه سیمرمن چې پر 4 کلنه لور یې تیرای شوی خپل کیسه کوي.
فورته سیمرار لنجری چې مدر مازګر در ماشام پولیس لري پر بل دایره ته وای داسما سره وای تا دغه خلک دینه شی کوي چرت کوي شراب دې نه کنه شاور کړی نه په شوارم چې در واخ و ډاکټر له معلومات ډاکټر چې ون ډاکټر وي ته به سر ته خطر وکښلار ډاکټر اي ته به سر ته خطر زو څنګه ته به سر ته خطر دا بس ګولې ور کړل ته دی هغه غور دی دنګ ته نه شی غور دی دنګ و وښ کړي کوټ سیمرار ما چې کوټ دا وکړه ته دې دا زاینا دا زاینا دا برز دې دا ګور دې شنه څنګه دا شند کور دا ته سرانی واسم دان چې ریبر د تاسو شین ټکو د فلټ مې ځخ نه دکړ زه ته وایم او ته وایم سره دی او ته تر چې دا جری به د کوټه ډاکټر دی ډاکټر تاسو کار کوي چې دی نه د جوړ د ته بمو بنه د وته نو نو څو څو ور شي دی زه ته وایم زه چې ریبر څه ول معلومات کوم د افغان معلومات نه نه وکړي د ارما مې د دروس د دین جری معلومات کوم بس مې تر وای به ته څه چرال واړو والا ګوت څه دی جری څه د کاري سوي
د ازادي رادیو یو اوریدونکو نعمت الله لوردګ ولایت څخه د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته لیک لیکلې او د شوزو د ناوړه وضعیت پاړې خپل نظر څرګند کړي. نو وړي لیکلې دي چې په افغانستان کې د شوزو لپاره مختص ځنګړي حقوقي ادارې نشته چې د شوزو اړوند مسایل او دوسیې وڅېړي. نو اکثره شوزو چې خپل حقوقي مسلې نسی حلولای مایوسه کیږي. په افغانستان کې ورستی راپورونه وایي چې اکثره شوزو د رواني ستونزو او فشارونو له کبله نشو ته مخه کړې ده.
سړی مې غریب سړی وته قندات مزوری ته دا تریا کې وکله نغه خو به بیا د دوغو نه په قوتي کې راوړي یا په شي کې به یې راوړي همغه باندې به په کرار ومه غریب سړی و سر و کال به ورک و اطرافو ژوند و هغه به چېرې نه و ځکې موږ مجبور سو دغه تریاکو نه به م کار اخیسته همغه به م خواړه دي کور ژوند را په غاړه و اولاد را په غاړه و لکه د مې قده ته به مې پچي کې واچوله بیا به مې لږ بلاوه سره ګډه کړه ترخه به وکه نه سر به مې واړوله و به مې خواړه یا یو ساعت پس یا دوه ساعته پس ګنګ سبه سو
د دې ترڅنګ اکثره شزه د اقتصادي ستونزو او بیا وزلې له لاسه په ستونزو کې ژوند کوي
مالونه خلاص او وچکالي زه خواري را نه نوز مستنګ وروک هغه څلور پنځه خرمه نه لا په کوښ نه خو چې کته په بم باندې وخت نه ټول په تاسو دا د کښنه کې کالي د کښنه نه مراد در په در ټول مراد وستا ارزه مې کوي ارزه مې نه کوي چې څنګه راک
د ملګرو ملتونو اندیشنه لای وي خو او د بشر حقوقو د سر نړیوال ادارې ورستۍ راپور بلې خواته د افغان شوزو بد وضعیت په ګوته کوي د افغانستان د شوزو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وایي د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په نسبت کم شوی دی
به نظر ما تا حدی خشونت ها کاهش یافت
هغه وایي زما په نظر تر یوه حد تاوتریخوالی کم شوی د څه لپاره د دې لپاره چې زموږ اقتصاد او امنیت مخ په ښه کېدو دی د رسنیو خپلواکي هم ډیره شوې اوسنی تاوتریخوالی خپروي خو که هر څومره په خپله کورنۍ دغه تاوتریخوالی په ډاګه کړي نو زما په نظر چې د هغې مخنیوی به اسانه وي
افغان حکومتي چارواکي وایي په کابینه پارلمان او نور ادارو کې د ښځو ونډه زیاته ده خو ځینې انتقاد کوونکي وایي په کابینه کې یوه ښځه وزیره ده په ټولو ولایتونو کې یو والی ښځه ده او په پارلمان کې یو څو ښځې حضور لري او دوی دا کافي نه بولي فکر کوي چې دغو ښځو د افغان میرمنو د ستونزو د حلولو په برخه کې ډیر څه نه دي کړي خو د ښځو چارو وزارت یو چارواکي پلوشه شهید کاکړ وایي دغه وزارت کوشش کوي افغان میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي خو اکثره ښځې چې ټیټه تعلیمي سویه لري د کار چانسونه له لاسه ورکوي
یو کس نه پیدا کیږي چې خپل لور مکتب ته ولیږي نو هغه چې تعلیم ونه کړي تحصیل ونه کړي زمینه ورته مساعده نشي رشد ونه کړي جنۍ خپل مکتب ته پرېنی دي نو دلته زمونږ وظیفه د ښځو چارو وزارت وظیفه دا ده چې ملي کاري پلان چې جوړ کړی دی مونږ تشویق کوو لومړی ابتدا دغه تشویق کو چې انجونو باید مکتب ته لاړ شي مور او پلار کمپاینونه مې اجرا کړی دي مونږه عملی کارونه کړی دي واینا هم نه دا کړی عمل هم پی کړی دي انجونو مکتب ته لاړ شي د کړی کارونه نه د ښځو وزارت راضی دي مګر کافی نه دی هغه ستونزه چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي دا کارونه اصلا کافی نه دي د ښځو په حال باندې زه یوازې هغه خپل پخوانی ټکی ته اشاره کوم چې زه دا نه وایم هیڅ کله چې ښځې ظرفیت نه لري مګر ښځو ظرفیتونه لوړولو لپاره باید کارونه وشوي بورسونه مونږ ته راځي شرایط په موږ باندې یو هیواد کم معیارونه چې هغه ته انکړي دي پاغي معیارونه براوند برابر نه وي موږ برته دغه خپل هغه راغلي چانس نه استفاده نشو کولای دلته اساسي کار ضرورت
مګر د افغانستان د بشر حقوقو په خپلواک کمیسون کې د شوزو د څنګه یو مسول انر کلی دغه فعالیتونه کافي نه بولی
په دغه و کال کې ځینې بدلونونه د ښځو په ژوند کې راغلي سپو ټولنه کې ده او سپه سیستمونه کې ده فرض مثال اوس ځینې ښځې حضور لري په عالی پوسټونه کې څنګه چې هغه مار چې ورکړ شوی دی 9% ښځې عالی پوسټونه کې حضور لري په تصمیمګیری پوسټونه کې کار کوي د دې په خاطر هغه هیله او آرزوګان چې مونږ درلود د اساسي قانون 22 ماده په اساس او د افغانستان ملي ستراتیژي او هغه ملي او بین المللي قوانين چې افغانستان کې شته هغه بین المللي قوانين چې افغانستان تعهد کړی ده او هغه امکانات چې ځینې نړیوال ټولنه افغانستان سره د ښځو د حقوق لپاره کوي دغه مونږ ډیر کم رنګ ګورو د دې په خاطر عملونه دی فرض مثال یو مونږ نشو کولای چې د کابل خار یا د مزار شریف خار یا د هرات خار نه خبرې وکړو مونږ باید لری کلی او باندو ته لاړ شو چې دغه ناامنی او ناوړه رسم رواجونه دی کې تاثیر اچولې د چیزینې کورنۍ خپل خزي ته اجازه نه ورکوي چې هغه حضور ولري سیاسي او اجتماعي چارو کې
راپور نوایي چې د نور سیمو په نسبت د افغانستان په ناامن ولایتونو کې د ښځو وضعیت ډیر خراب دی په کندهار کې د ښځو د چارو یو فعال رنگینه حمیدی وایي په تیرو اتو کلونو کې د ښځو ژوند نه دی بدل او د دې په وړاندې تاوتریخوالی پخوانی رشي لري
ما په نظر خو هیڅ تغییر په اتو کلو کې نه دی راغلی د تاوتریخوالو په اکل او د ښځو په ژوند کې خو د دې عمده او غټرین دلیل زما په نظر دوه شی دي چې یو بې علمي ده او دوهم د اقتصادي وضع چې په ډېرو کورنیو کې اوس هم نارینه چې بیکاره دي او یا نفس په دبانې په کوڅه کې په بازار کې تنګ شي، نو راځي په کور کې د ښځې او د ماشومانو سره زور اخلي. نو دا مشکل زما په نظر نه ډېر سوی دي نه کم سوی دي، خو چون چې په جامعه کې عمده تغیر په اجتماعي ډول په فامیلو کې خلکو لپاره نه دي راغلی، نو البته د هغه خصومت د ښځو په عقل وی به درغو چې دغه اجتماعي ټولنه یو مثبت تغیر خپل په انتظام کې ونه ویني. زما په نظر اته کاله دمخه، لس کاله دمخه، اته شل کاله دمخه هم به دغه حال و او اوس هم دغه حال دی.
اوس به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی د حقوقو په اړه د ځینو اوریدونکو نظرونه واورو.
کومې ښځې چې کونډیان دي هغه باید حکومت د هغو لپاره یو زمینه برابره کړي، یو شی ورکړي. یعنی
زما نوم عبدالحمید، دوی ډېر حقوق لري په وطن کې چې د دوی لپاره یو داسې منتقد جوړ شي، یو ښه ځای جوړ شي، باید چې دوی په دا عقله دوی عدالت خپل کاروبار وکړي.
دمانو وېس احمد د امشاو دلیل سه د ولسم ټولګي زکونګي د اسلام له لګان سه د شوسته حقوق ورکړ سوی د لنر سره مساوي حقوق لري.
هغه څه خدا خواهش لرم سه خپل لورګانی تر خپل وس پوری مکتبونو ته واسوي، خپل تعلیم پن اوربانی بشپړک.
څنګه د ښځینه نسته دا اوس په کې کارزا کې مرځ دی نو لا کس پتار سه نه کلینیک سه نه شونځي سه هغه د شونځي دی چې نه مرسته سره کینه شي ورکې کومک نور سره کی هغه ولار دی شه دی په ټولنه کې ډیر اکلری دی خو دا کړي ته غو نه کړي کله کم تنر نه کړي کله بیا بانک تنر نه کړي دغه نشته په کور کې کړي په بیا باندې لري یلم جن د فرضي په پټه پرده کې نه بيزي.
د ازادي اوریدونکو پروګرام ته شزه لږ زنګوهي او په پیغام ثبتون کې ماشين کې لږ پیغامونه ثبتوي. له دوی څخه هم هله کیږي چې د خپل ستونزې په اړه د ازادي اوریدونکو پروګرام ته زنګ راوهي چې موږ شکایتونه او ستونزې له چارواکو سره شریک کړو. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره مو ده 00422114115. شميره بیا تکراروم 00422114115. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارم.